السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه ده. نن د ګل ورځ او د 2013 کال د اکتوبر 8 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساتي هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټیکین د پاکستان په خانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او خبریال سیرل المیدا د لاور عدالت ته وړاندې شوی دی. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری بیرته پرانستې او د امریکا په نیویارک ښار کې په یو ټرافیکي پیښه کې شل تنه وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل: د لاور های کورټ ډان وسپانی خبریال د سیرل المیدا نوم له هواده بهر نه وتلو له لیسټه د لری کولو امر کړی دی. د پاکستان په خانی وزیر اعظم نواز شریف شاهد خاقان عباسی او د ډان وسپانی خبریال سیرل المیدا نن په یو مقدمه کې د لاور عدالت ته وړاندې شوې دي. په دې مقدمه کې په نواز شریف تور دی چې هغه د ډان وسپانی خبریال سیرل المیدا سره په یو مرکه کې د ممبئی تراګرو بریدونو په اړه د پاکستان د بدنامولو هڅه کړې وه او بیا یې شاهد خاقان عباسی ملاتړ کړی و. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس نه کسي د پلاوي دا وخت پاکستان په سفر دی. د مشال ریډیو خبريال وايي د پلاوي د سفر مخه د پاکستان نوم په خړ لیست کې د شاملې دروستو د هواد مالی چارې سارل دي. د وفد با 12 ورځې په پاکستان کې وي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې په 13 فروری میاشت کې لترا ګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی و. د اداره په نړۍ کې لترا ګرو د مالی سرچینو تور پیسو د منسنی یا منی لانډرینګ سارنه کوي او په دې لړ کې د پاکستان له کاره خوشاله نه ده. د پاکستان د خزانی وزیر اسد عمر د اگست په 1 د سینټ په غونډه کې ویلي ول نوې حکومت غواړي چې د اف ای ټی اف اندېښنې لري کړي. پاکستان لنن څخه په جلال آباد کې خپل کنسولګری بیرته پرانسته. د مشال ریډیو خبريال وايي د کنسولګری بهر خلک د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر په یو بیان کې ویلي د افغان چارواکو تر ډاډګیرۍ وروسته یې د دې اقدام پریکړه کړې او د دوشنبې په ورځ خلک کولی شي چې د ویزو لپاره کنسولګری ته ورشي. د اګست په 13 نیټه د پاکستان کنسولګری چارواکو د ننګرهار په ولایتي ادارې تور پورې کړ چې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او کنسولګری وتړله، خو افغان چارواکو د تورونه رد کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي په پاکستان کې د میشتو پښتنو ته ځان لا یو صوبه ورکړل شي. نوموړي پرون په کوټه کې د 1973 کال د 1 اکتوبر د پیښې په یاد کې وی غونډې ته ویل چې د پاکستان آئین ډېر په خواریو جوړ شوی، خو په هغې کې پښتانه تقسیم کړل شوي دي.
دا آئین په پوری پښتون په څلور ټوکرو کې تقسیم ساتلی دی. زه دلته د بلو سره تړلی یم. میاوالی اچکه په پنجاب کې اچولی دي. خیبر پښتونخوا یې ځان له صوبه ده. پر پاچا اوس جنگ دی. لاله به معلومه د پښتونخوا ملي آئین پارټي دا غوښتنه ده چې په پوری ټول پښتون وطن به په یوه صوبه کې.
محمود خان اچکسی د افغانستان په اړه بیا ویل په هیواد کې د بهرنیو مداخلت د مخنیوي لپاره دی د هغه هیواد په پولو د ملګرو ملتونو امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو پر مهال د نسم اداري چارواکي وایي په کرمه کې د بیا رغونې او له ځایي کډوالو سره د مرستو لپاره به ډېر سر له انتظامي او مرستندویو ادارو سره خبرې کوي. د اف ټی ایم ای یو مشر احسان داور دا خبره له هغه وروسته پرون مشال ریډیو ته کړه چې پرون د کرمې د ساوې سیمې ځینو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو وروسته د بنیادي سهولتونو د نشوالي شکایتونه وکړه. احسان داور وایي
غیر سرکاری تنظیمی نه دي چې هغه په دې باندې چار کو بچو نه لپاره د سکول انتظام یا د ارزي د موبایل هسپتال انتظام دا شاخ خبره ده چې دې دا مساله په ډاګه شوې. انشاءالله په دې باندې به موږ خپل طرف نه مکمل کوشش کوو چې دې مشکلات موږ سمره هم کوم ولا شي چې کامې کی.
محمود خان بخنه غوړم د ساوی سیمې یو مشر ملک نور خان پرون مشال ریډیو ته ویل په سیمه کې د نخوتو او پوځي عملیاتو له وجې ډېر زیان رسېدلی او دوی د تعلیم، صحت، پاک اوبو، سړک او د رابطې نظام ترڅنګ له یو شمېر اسانتیاوو بې برخې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر دفتر څخه پرون وخته په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو چارواکو پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې ولیدل چې پکې ولسمشر غنی د سولې د پروسې د بریالیتوب او د امنیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت د هڅو یادونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي په دې موقعه سلمی خلیلزاد ویلي چې په دې پروسه کې به د امریکا حکومت او ولس له افغانانو سره ولاړ وي. د جنوبی کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دویمې سر مشري لپاره سلا شوې ده. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر څخه د بیان پرون لاغرست خبر شو چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سول خارته ورسید. نوموړي پرون سهار د شمالي کوریا له چارواکو سره لیدلی وو او د مایک پامپیو په وینا په هیواد کې د اټومي وسلو په اړه ګټورې خبرې شوې دي. د جنوبی کوریا په بیان کې د مایک پامپیو په حواله ویل شوي چې هغه او کیم د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ چې څومره هم زر ممکنه وي د دویمې سر مشري کول لپاره سلا شوې دي. مایک پامپیو تر اوسه د دویمې سر مشري په اړه لا څه نه دي ویلي. ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون په جون میاشت کې د دواړو ترمنځ د یوې تاریخي سر مشري پر مهال لیدلی وو. پولیس چارواکي وایي د امریکا په نیویارک ښار کې د یو لیموزین گاڑی په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. د اکتوبر په شپږمه په دې گاڑی کې یوې سالګرۍ ته تلونکي کسان سپاره وو. د نېشنل ټرانسپورټ ادارې مشر چې د دې پیښې پلټنې کوي ویلي دا په تېرو څو کلونو کې په امریکا کې په تر ټولو بدو ټرافیکي پیښو کې یوه ده. او د بهوا بدلون په برخه کې څېړنکارانو غوښتنه کړې چې د نړیوالې تودوخې په خطرناکه کچه زیاتېدو لپاره دې په فوري توګه ګامونه پورته کړل شي. د حکومتونو ترمنځ د بهوا بدلون په اړه یوې ادارې آی پی سی سی نن په یو رپورټ کې ویلي که د تودوخې ترجیح زیاتېدو هم د موجوده وخت بصیر دوام وکړ نو 2030 او 2250 کلونو ترمنځ د تودوخې کچه 1.5 ډیګري سانتي ګریډ ته رسېدلی شي. یادې ادارې زیاته کړه د ځمکې سطح 1 ډیګري سانتي ګریډ ګرمه شوې ده او د 3 یا 4 ډیګري سانتي ګریډ پورې د ګرمېدو په لور روان ده چې وروسته ژوند کول به پکې ناممکنه شي. د خبرونو پای او زموږ همکار نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غسل کیږي او په 1.20 روپۍ نوي پیسې خسول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ 50 پیسې او په 1.65 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.65 روپۍ 50 پیسې او په 1.60 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.80 روپۍ او په 4.50 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 4.80 روپۍ او په 4.80 روپۍ 90 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ غسل کیږي او په 1.72 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کویټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 18، ژوب کې 25 او 6، او کویټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو کولای شئ زموږ پروګرامونه او اونیزي خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم واورئ. په روان یو سات کې د دغه ریپورټونو تفصیل لرو. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یو وفد دا وخت پاکستان په سفر دی. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګنوای چې په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي
دا اپوزیشن ټول ګوندونه چې یو ځای شوي دي او چې دویم نمبر باندې څوک راغلو هغه دغه حمایت کوي، دغه پارټي حمایت کوي. نو دا په یو قدمه اخیستل شوی دی.
په کورمه کې د زاویې متاثرین وای خپلو سیمو ته تر ستنېدو وروسته د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي.
بالکل نړیواله دا پسی مرمات ورته پکور دا او ستوس سی غناو پزرتتي مخکم پکې نو او به ورکی میاس په اوتی غن پنځه میاس ته بناو اوس بالکل کلم خراب ته.
او مشال مرکه کې د بلوچستان د تعلیم په خوانی وزیر او سکالر ډاکټر نصر الله خلجی سره خبري اوري.
او دا ټوټل تمام تعداد یو اندازې نه دا نه لکه طالب علمانو کې په پرایمری سکول کې او بیا یا فیصد چې دی هغه بیا مډل سکول ته پوری نشي تلای.
د مشال تر څنګ یې واوري. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نه کسیز پلاوی دا وخت د پاکستان په سفر دی. د مشال ریډیو خبریال وای د پلاوی د سفر مقصد د پاکستان نوم په خړ لیست کې د شاملېدو وروسته د دغه هیواد چارې ساریدل دي. دا وفد به 12 ورځې په پاکستان کې وي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې په 13 فبروري میاشت کې له ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی وو. په دې اړه تفصیل مو لږ سات وړاندې په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان نه پوښتلی وو.
دا خبره درسته چې نه کسیزه یو وخت لاوي هغه اسلام آباد کې دی. دغه اف ای ٹی ایف تنظیم هغه پاکستان کې دا وخت خبرې شروع کړې دي. 13 شپه نا وخت راغلی او دلته ویلي شوي دي چې دی به 12 ورځې پاکستان کې وي. او بنیادی مقصد د دې وخت د سفر دا دی چې پاکستان چې د پاکستان نوم د فروری په میاشت کې په خړ لیست کې شامل شوی و، ځکه چې دغه ادارې ته دا شک دی چې پاکستان وسلوالو ډلو ته ترهګرو ته چې کوم پیسې د بهر نه راځي د هغې دا نظر دی چې د پاکستان پدې کې ناکام شوی دی. پاکستان چې دغه پیسو مخه ونیول شي نو دغه اول پاکستان په خړ لیست کې په فروری کې شامل شوی و. پاکستان ته وخت ورکړل شوی دی چې د تور لیست نه د بچ کېدو دپاره، ځکه په تور لیست کې که پاکستان کله شاملېږي نو بیا د پاکستان دپاره د نړیوالو مالیاتي ادارو نه پیسې اخیستل، نورو هیوادونو دلته سرمایه کاری کېدل او دغه رنګې نور هم هیوادونو سره معاملې کېدل، پروجیکټونه هغه به مشکل کېده. نو پاکستان ته وخت ورکړل شوی دی چې دوی په خپل نظام کې اصلاح راولي چې دغه ډلو ته پیسې ورنشي، کاغه د حلالې د لاروي، کاغه د هونډۍ د لاروي یا د غیر بانکي نظام پاکستان کا اقدامات هم ګوري چې د فروری نه تر دې وخت پورې پاکستان په خپل مالیاتي نظام کې، بانکي نظام کې، نور چې کوم اداري دي هغه په نظام کې څومره اصلاحات راوستي چې وسلوالو ډلو ته د پیسو مخه ونیول شي. نو دې خبرې نن شروع شوې دي، دا به جاری وي او دا چې وخت کم راغلی دی دا به چاپې وهي، دی به بینکونو تمزی، دی به نورو ادارو تمزی، دی به خپل باندې هغه نظامونه ګوري چې په کوم ځای کې څنګه نظام دی او څه اقدامات پاکستان اخیستي دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مبجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي غوښتنه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې ویشل شوو ټولو پښتنو ته د پښتونستان په نوم یو صوبه ورکړل شي. نوموړي همداراس له ملګرو ملتونو هم غوښتنه کړې ده چې د افغانستان پر سرحدي پوله د نړیوال پوځ ځای پر ځای کړي او په دغه هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخنیوی دی وکړي. محمود خان دا خبرې د یوې غونډې پر مهال کړې دي. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تیر ماښام په کوټه کې د 2 اکتوبر 1903 اتیا د شهیدانو په یاد کې وجوړ شوی وی جلسې ته د وینا کول پر وخت ویلي دي چې په یواد کې د یو کس د وزیر اعظم د جوړولو لپاره په لوی کچه په انتخاباتو کې درغلي شوی ده، کوم چې د پاکستان د اساسي قانون په ضد یو غیر عیني عمل و. محمود خان اڅکزي دا هم ویل چې د پاکستان پر اساسي قانون باندې اوس هم ډېر اعتراض شته، خو دا عین په ډېر مشکل سره جوړ
پوری پشتون تقسیم میاوالی اچکه په پنجاب کې چولې دي، خیبر پښتونخوا ځان له صوبه ده پر پاچا اوس جنگ دي. لاله ده معلومه د پښتونخوا ملي یو پارټي دا غوښتنه ده چې پر نه پوری ټول پښتون وطن به په یو صوبه کې، که دا چا خوا به دیږي که نه به دیږي، دا به جوړیږي او د دې نوم په پښتونستان
د پښتونخوا ملي او می ګوند د مشر په وینا او موږ د خپل خاورې د ازادۍ لپاره ډېر قربانیان ورکړي دي. هیڅوک و پښتون قوم ته دا نشي ورښولی چې ازادي و څه ته وایي او د وطن سره محبت څه ډول کیږي. نوموړي په افغانستان کې په روان جنگ باندې خواشنۍ څرګنده کړه او د سکیورټي ګوند څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د ګاونډي هیوادو سره پر پوله باندې د ملګرو ملتونو نړیوال فوج ځای پر ځای کړل سي.
څلوېښت کاله افغانانو د خپل وطن پر حریم باندې د خپل وطن پر اختیار باندې سرونه ورکړه. موږ دا وایو پښتونخوا ملان پاتې چې دا یو سلامتي کونسل دا څلور پنځه زورور دوی زورور دي دا چمبومونه چې لري امریکا روس چین فرانس او انګریز دوی وایي چې افغانانو ته موږ کومک ورکړی وو چې دوی د خپلې ازادۍ دفاع وکړو. دوی څلوېښت کاله دفاع وکړه اوس یو څوک په لګیا دي مداخلت کوي دوی نشي ګرځولی. ترې مهرباني وکړي دا پنځه قوتونه د افغانستان پر پولو ودرېږي یا دا کومه متحده پوځ راواستوي یا خپل پوځونه راواستوي مخ ته افغانستان همسایګانو ته چې دلته بهڅوک نه افغانستان کې بهڅوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سره کښېنی روغ په درې میاشتو کې دا
و جلسې ده د پښتون قومي جرګې مشر نواب ایاز جوګزی د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سیکرټری او دروف لالا او سنیټر عثمان کاکړ ترڅنګ نورو وینا کوونکو هم وینا وکړې. دلته خبره ده د ونې ورده چې پر انتخابي کمیشن باندې د دې څخه لمخ هم په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګېدلې دي خو انتخابي کمیشن همیش دا تورونه رد کړي دي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په کورمه کې د زاوی متاثرین وای خپل سیمو ته تر استنیدو وروسته د ژوند له بنیادی سہولتونو محروم دي چې پکې د صحت او تعلیم ترڅنګ نور سہولتونه د نشت برابر دي. دوی وای له دې وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي خو چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دغه سیمه کې به ډیر زر بنیادی سہولتونه برابر کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکسینا و.
د زاوی اوسیدونکو او متاثره کا زید رحمان وای په سیمه کې سرکاري سکولونه له وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوي دي او اوس هلته د تعلیم سہولت نشته. زید رحمان زیاتوي په سیمه کې د ماشومانو تعلیمونه متاثره کیږي نو پکار دي چې حکومت د سکول بیا آبادکاري زرت زر وکړي.
دلته پسې مرمات ورته په کور ده استاد سری ګنه اوس په زرستي مخکې هم پکې نه وو اوبه ورکې میاشت په وچې ګنه پنځه میاشتې به نه وو اوس بالکل سکول هم خراب دی مرمت کار پکې ضرور پکار دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی خالد وایي په سیمه کې امن دی او دوی خوشحاله دي خو هلته د صحت او نور د سہولتونو د نشتوالي له کبله ژوند ورته تیرول ډېر ګران دی.
اوس ما چیز میرا کور ده ما یو زنانه یو سړی ختله ده هغه د دې وجې نه ختله تیر عمل ته نه دنه ده مفات هلته نو کور زمات په دیو جنې چې خپل ځات ته کې زمات ته تنظیم نشته د المستی د نستی د لارې د بیماری هیڅ ترتیب زمانه نشته.
زایما شرملک نور رحمان وای حکومت د دویته د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادی سہولتونه لکه اوبه سړک او درابطې نظام ور برابر کړي.
د باکو سمته د حکومت طرفه سرکاري ووت لرو چې سمته راحت لرو چې سمته بیماران او پټول تر سوو ناغه د مینا دی روټ د تکلیفات واجی بالکل هغه پوچې مینا د مرشي دا یو روټ نه دوا ګوډي تری تر سره کې مشمون جل کوي ووت رضوی بل ګوډي ته لیار نه.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مش احسان دا وړوای په سیمه کې د بیا رغونې او لزهی کډوالو سره د مرستې لپاره به ډېر زر دوی د کورمې انتظامیا امنیتي مشران او مرستندوی ادارو سره خبر وکړي.
غیر سرکاري تنظیمونه دي چې هغه په دې باندې چار کو بچونه د پوره د سکول انتظام یا د ارزی د موبایل هسپتال انتظام دا ښه خبره ده چې دوی دا مسله په ډاګه شوې. انشاءالله په دې باندې به موږ خپل طرف نه مکمل کوشش کړي چې دوی مشکلات موږ سمره
زواسی ماده مزنی کورمه د خودت خلو په حدودو کې راځي چیرته کې متاثرین دوه نه وړاندې خپل کورونو ته واپس کړی شوی دي. په سیمه کې وسلوالو سره د نخاتو اپوزي اپریشن په وخت بنیادی ډانچا سخت متاثره شوی ده. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15015.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د انساني حقوقو ادارې وایي چې په پاکستان کې هر کال خاوشا یو زر ښځې او جنکۍ د غیرت په نوم وژل کیږي، خو د قصاص او دیت له وجې ګڼ شمېر ذمهوار په عدالتونو کې د سزا نه بچ پاتې شي. دا چې پولیس د دې ډول وژنو تحقیقات په کومو بنیادونو کوي او په دې کې کومې کمۍ دي چې له وجې ذمهوارو ته سزا نه ورکول کیږي، په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناو.
په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په مبینه توګه د غیرت په نامه د وژنو پیښې رامنځته شوې دي. د راپورونو له مخې تیره میاشت په سوات کې یو ښځه او هلک په زهرو ووژل شول. د دې نه علاوه په سوابۍ، پېښور، کراچۍ او د پنجاب صوبې په ځینو برخو کې هم دا ډول پیښې شوې دي، خو پوښتنه دا ده چې پولیس د دا ډول پیښو پلټنې په کوم بنیادونو کوي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پولیسو د روزنې کالج کې استاد ډاکټر فصیح الدین وایي
چې تور سره شل نورې دفعې ملګي آنر کلنگ نوم ورکی او که اغیلا چایلد ابیوز پا ماشومان جنسی تشدد ورکی زمونگا بنی ملکی او خبر کیگی چی یرا سائنسی طریقو بانی تفتیش ها تفتیش که تپا سائنسی طریقو مانی که بایدی رضیات خرچی را جی زمونگ دا پولیس اغیل پارا ترین ندی مسئله دا قتل دا او قتل دا بارا دا علی قتل برامدگی دا موقع محفوظ که دل دا و گواهان موجودگی دا ضروری دی. باقی چی دار سوخ مرده که ماشون مرده و که خزم مرده و که نر مرده که بودا مرده قتل هم قتل.
خود خودو دا حقونو لپاره کارکون که مبارزه رخشنداناز وایی چی ترکو ما پا عدالتی نظام که دا قصاص و دیت کردار موجود وی تر حقی پوری با دا غیرت پنامه و جنه کیگی و قاتلین با بغیر سزا خوشی کیگی. د ریاست ادارې په دا ډول کیسونو کې په سرګند ډول روایتي طریقې خپلوي. د جرم او سزا په دې نظام کې د غیرت پر نامه د وژنو په اړه درې ترامیم شوي دي، یو په 2004 کال کې، بل په 2006 او بل په 2011 کال کې شوي دي. د دغو ترمیمونو له مخې د غیرت پر نامه د وژنو ذمهوارو سزا هم زیاته شوې وه، خو په دې اړه چې د پولیسو کومه رویه ده د هغې له وجې ټولې مسلې دي. رخشندانا زیاتوي چې اوس د غیرت په نامه وژنو نوې بڼه خپره کړې ده او کورنۍ په داسې حالاتو کې جنکۍ داسې وژني چې پرې د خودکشۍ ګمان کیږي. د دې په خبره د دا ډول وژنو لپاره په ساینسي بنیادونو پلټنې کول ډېرې لازمي دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخیر راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گوند وایي چې په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د یاد گوند سینیټر مولانا عطا الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن په دې اړه د یو شمیر سیاسي مشرانو سره لیدلي، بلخوا عوامي نیشنل گوند او قومي وطن پارټي هم مشال ریډیو ته د نوي سیاسي اتحاد لپاره د هلو ځلو پخلی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر ناور.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لرونکي سینیټر مولانا عطا الرحمن وایي چې دا مهال د دوی ګوند په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره په هلو ځلو کې ده. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په دې لړ کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو شمیر سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي. او زیاتوی
دا کم صورت حال د ملک روان ده او کم لوبا چې دلته ایجنسیو وکړه، نو د ملک د تحفظ د پاره او د ملک د استحکام د پاره که سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کښېنني او مجلسونه ونه کړي، دا ملک خو نور هم ورانې طرف ته روان دی. مولانا چې په دې حق له نواز شریف سره مجلسونه شوي دي او انشاءالله امید دا دی چې ډېر زر به یو نوی اتحاد یا یو نوی سیاسي غونډه کېږي په دې ملک.
په مرکز او صوبو کې اپوزیشن ګوندونو وار له مخه د زمینی ټاکنو لپاره سیاسي اتحاد کړی دی او پریکړه کړې ده چې په کومه حلقه هم د 15 جولای په ټاکنو کې د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکي امیدواران په دویم نمبر راغلي وو. اپوزیشن ګوندونه به په هغو حلقو د هغه ګوند د امیدوار مرسته کوي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپه وویل چې د نوي سیاسي اتحاد لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو خلک دي.
دا کوم د پښتنو اواز او هغه قصدن د پارلمان بار ساتل شوی دی چې هغه د سید پښتنو د پر اواز اوچت نکړي شي. یو هغه مونږ ټول وکړي دي چې دا بای الیکشن کې د اپوزیشن ټول ګوندونه چې یو ځای شوي دي او چې دویم نمبر باندې څوک راغلو هغه دغه حمایت کوي، دغه پارټي حمایت کوي. نو دا خو یو قدم اخیستل شوی دی او دا مخکې بوتل شي چې دا الیکشن تیر شي نه کنه پس دا بیا په دې باندې سوچ کول شي چې نور څنګه قدمونه اخیستل پکار.
سوره د مخکې د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره هم یو ملاقات کړی و. د دې ملاقات په اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
اتحاد خو د مخکې نه شوی دی. تاسو وګورئ د پی ټی آی نه علاوه په دې وطن کې چې څومره مذهبي سیاسي جماعتونه دي هغه ټولې په دې اتحاد کې ناستې دي او د سیاسي مشرانو دا رابطې کې مشر لال اسفندیار خان نواز شریف سره دعا وکړه او بیا مولانا صاحب هم دلته راغی چې پس پاټه مشرانو سره ملاقاتونه وشو. نو دا ټول د دغه اتحاد سلسلې دي او ما چې څنګه تاسو ته وایم نن یوازې سیاسي لیډرانو ته نه عوامو ته هم د دې خبرې احساس شوی دی چې یو لوی اتحاد د جمهوریت د ازادۍ لپاره او د جمهوریت د مضبوطۍ لپاره دا ضروري دی او دا ټول ملاقاتونه او دا ټول رابطې دا د دغه سلسلې کړای.
تر دا مهال معلومه نه ده چې د دې نوې سیاسي اتحاد ایجنډا او تګلار به سوي. خو د 25 جولای د ټاکنو نه پس د اپوزیشن ګوندونو یو اتحاد مخې ته راغلی و چې ورته الاینس فار فری اینڈ فیر الیکشن یا د صفه ټاکنو لپاره سیاسي اتحاد نوم ورکل شوی و.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو پرون په سوات منګور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو او کارکونکو د دې ګوند د مشر شهباز شریف د نیولو خلاف مظاهره وکړه چې پکې د وینا په وخت ځای مشرانو ویل د مسلم لیگ نون ګوند خلاف احتساب نه بلکې سیاسي انتقام روان دی او دا به خې نتیجې ورنکړي. شهباز شریف د اکتوبر په 15 د احتساب کمی ادارې ته درغلو په تور نیولې او وفاقي حکومت وایي چې یاد اداره خپلواک ده او په درغلو کې د تورونو خلکو خلاف دامات کبی. لمنګوري د دغه مظاهره تفصيل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو چې د مظاهرینو په نارو پیلي کی
نشاط چوک پنګوره کې پلسونو د مسلم لیگ نون غړي راجم شي ول او د حکومت او احتساب ادارې نه په ضد نارې لګولې. مظاهره چانو لسونو کې چاټونه هم راغست ول چې پر د مسلم لیگ مرکزی مشر میا شهباز شریف د نیولو غندري نارې لیکوي. وروسته احتجاجي مظاهره ته د ضلع سوات مسلم لیگ مشر قوی خان ویل چې د شهباز شریف نیول په 14 اکتوبر زمینی ټاکنو کې درغلې ته لاره جوړول دي.
اته ورځې مخکې شهباز شریف گرفتار کو ولی چې هغه هر حلقه ته بتو او په هر حلقه کې هغه اختتامی جلسه به هغه کولی او هغه جلسونه دی وستو زکه چې 30 سیټونه دي او د پنجاب حکومت ډیر نازک حالات کې دی زکه چې سنټ دا الیکشن وشو نو په دې کې دا غوښ پک اوټونه کم شو شپک تی بیا په دې میاش کې لاړو دا هغه و چې رکه دا مسلم لیگ وګټي نو زمونږ حکومت رانیږي.
دین اوړاندې د مسلم لیگ نون منګوري یو مشر ارشاد خان ویل چې په ملک کې صرف د مسلم لیگ نون مشر نو پزیت انتقامی کار روی روانی دی او دوی به دغه چری هم برداشت نکړي.
د هر ایم پی ای د هر ایم ایل ای د هر صدر د هر جنرال د هر جج د ټول دې احتساب وشي بیا به ان شاء الله موږ سره مشانه بشانه ولاړو خو کدا انتقامی کار وایي نو لدیز کې نو ایم عمران نیازی صاحب چې د دوه میاشت میل مبای کو یو پیر زما مشر کال وکو او وی چې روډونو تر اوځي نو ان شاء الله ته به ویلې چې درنه خلک څنګه ورګي اسلام آباد څنګه بلاکیږي او حکومت څنګه ختميږي.
د یادونه وردا چې د پاکستان احتساب یو ادارې نیب نیا شهباز شریف د ودانې په یو پروژه کې د درغلو په تور کې نیولې او وروسته ادارې وزارت د لس ورځو لپاره پریمانډ تفتیشي ټیم ته حواله کړی. بلخوا د واکمنې پارټۍ مرکزي وزیر پواد چودري بیا بیا رسنو ته ویلي چې د شهباز شریف گرفتارۍ سره د دوی سره تعلق نشته او دا کارروایی یاد ادارې په آزاد مټ کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د ډان وسپانې خبریال سیرل المیدان نن په مقدمه کې د لاور عدالت وړاندې شوې دي. په دې مقدمه کې په نواز شریف تور دی چې هغه د سیرل المیدا سره په یو مرکه کې د ممبئی تراګرو بریدونو په اړه د پاکستان د بدنامولو هڅه کړې وه او بیا یې شاهد خاقان عباسی ملاتړ کړی وو. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس نه کسیزه پلاوی دا وخت پاکستان په سفر دی. د پلاوی د سفر مخه د پاکستان نوم په خپل لیست کې د شاملولو وروسته د هیواد مالی چارې سارل دي. د وفد بادول سره په پاکستان کې وي. پاکستان لنن څخه په جلال آباد کې خپل کنسولګری بیرته پرانیسته. د مشال ریډیو خبري الوی د کنسولګری بهر خلک د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي په پاکستان کې میشتو پښتنو ته د پښتونستان په نوم ځان لاسوبه ورکړل شي. نوموړي پرون په کوټه کې د 1903 کال د 2 اکتوبر د پیښو په یاد کې به غونډې ته ویل چې د پاکستان آئین ډېر په خواریو جوړ شوی خو پای کې پښتانه تقسیم کړل شوی دی. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو پر مهال د نظم اداري چارواکي احسان داوړ مشال ریډیو ته ویلي په کورمه کې د بیا رغونې او لسایي کډوالو سره د مرستو لپاره به ډېر څه له انتظامي او مرستندویه ادارو سره خبرې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د دواړو په کابل کې لیدلې دي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د دویم سرمشري لپاره سلا شوې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر څخه د بیان پرون لا غوښتل خبر شو چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سول ښار ته ورسید او پولیس چارواکي وایي د امریکا په نیویارک ښار کې د یو لیموزین ګاډي په ټرافیک کې پیښه کې لږه شل تنه وشل شوي دي. د اکتوبر په 6مه په دې ګاډي کې یوې سالګرۍ تلونکي کسان سپاره وو.
او اوس هم راځو اونیس پروګرام د مشال مرکې کې. دا ځل د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او سکالر ډاکټر نصر الله خان خلجی سره خبرې کوو. هغه د تعلیم لپاره د پل په نوم یوه اداره هم لري او د دې ترڅنګ په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو موضوعاتو لیکچرې هم ورکوي. د نوموړي سره دا مرکز زموږ همکارې انیسا اجمل کړي.
اوریدونکو په مشال مرکه خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه او منې. دا سره سره په خبرونه کې ډاکټر نصر الله خان خلجی ملمه ده. نو ډاکټر صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. ډیره ډیره مننه چې موږ لم وخت راکو.
تاسو ډیره مننه چې تاسو مشال ریډیو طرف نه تاسو موږ ته د موقع راکړو. ډیره مننه
ډاکټر صاحب. اول خو کراته دا وایي چې تاسو تعلق د کومې سیمې سره ده؟
زه ما پیدایش او مګ چې تعلق د کوټي خار سره ده. ما بنیادی تعلیم کوم چې ته پرایمری تعلیم ورته وای او بیا تر کالج پورې زه کوټه کې ما تعلیم اصل کړی ده.
خجی نو بیا څنګه ماسټری هم تاسو په دغه کوټه کې کړی وکنه بل چرته لاړې بیا غیلا پاره؟
ګریجویشن بعد لاهور سره ما لاهور یونیورسټي منیجمنت ساينسز ته او اغل ته ما ته بیا ایڈمیشن اوسو انگلینڈ کی کارڈیف یونیورسٹی کی دا دی نونس اونه بھی خبر ده. او بیا ته ما ایم بی اے وکړل ہیومن ریسورس منیجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی او دا چې دا بیا 2000 کی ز کوټ ترغلم اول ته ما یو تعلیمی ادارې بنیاد کې خود سر وہ کال پوری چیز کوٹے کیوں ما نو ما تعلیم فروخ دی بار اس کارو نو دا دا بیل ورتا یا بنیاد ورتا کی خود بیا 2000 نہ کی ما تا ایڈمیشن آفر اس پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ یونیورسٹی ویسٹ لندن او بیا لندن تر اگلا ما او بیا دغه سی ڈاکٹریٹ مو مکو اور دلتے بیا یو کے د دوی هایر ایجوکیشن اکیډمی ورته وای او ماته دا ول فیلوشپ راک بیا سینیئر فیلوشپ راک او بیا دغه رنګ د دوی درس او تدریس سره د لاس کال دلته کار کوم او زه او بیا پاکستان کې چې کوم د تعلیم دیوالینا مشروعات کړي او په 1999 او 2000 کې هغه ته مرسته ورکوم.
خجی تاسو خبره وکړه د برتانیې، نو دغه د کوم کال خبره ده؟ کوم کال کې تاسو برتانیې ته لاړې د زده کړو لپاره؟
اول سر زر اغلم په 1979 کې چې ما ماستر ډیگری لپاره کوم چې ایم بی اے موږ وایو، نو منیجمنت بزنس اډمنستریشن ما په انفورمیشن سیستم کې ما داخله شوی ولا دا دلتا په ویلز کې د برتانیا ویلز چې کوم ریاست ده اته دوی وفاقی کیپیټل یونیورسټي د کارډیف، نو البته دا ډیگری ما ترلاسه کړله او په 1999 کې زه بیا بیرته پاکستان ته راغلم. دغه بعد ما چې نور څه هلته پاکستان کې هغه کول، خو ما یو د ماستر ډیگری په حساب او میتھمیټکس یو ورته وایي، هغه کې مې یو ډیگری ما ته ترلاسه شوله او بیا تر 2009 پورې زه هلته د تعلیم فروغ لپاره مې کار کاوه.
او بخې د تعلیم فروغ خبره تاسو کوي، دا غیله لپاره پرل اداره تاسو جوړ کړی و، نو دغه سوچ تاسو څنګه پیدا شو چې تعلیم لپاره تاسو کارو کې؟
دا اصل کې زچی کوم ټایم طالب علم هغه ټایم په کوټه کې تعلیمي ادارې ډېر کمې ولې، او کوم چې تعلیمي ادارې ولې هغه ډېر کوم چې ماډرن منیجمنت موږ ورته وایو، یا کمپیوټینګ یا انفارمیشن ټیکنالوژي گرافکس یا اکاؤنٹنگ دارنګه تعلیم شوبی چې وی هلته میسر نه ولې کوټه کې، نو د موږ د سیمې خلک چې ولې دوی بتلې لاهور کراچی یا د ملک بار ته بتلې، نو هغه به ډېر تکلیفات سره سړی انسانان به مخامخ کېدلې، خاص طور پر د موږ چې مېرمنې دي هغه ټایم حالات دومره سره په کوټه کې بهتر نه و، نو دومره خلکو ته د دې شعور چې دا بزنس اډمنستریشن او کمپیوټر او ټیکنالوژي چې دا د وخت ضرورت ده. نو 1999-2000 خبره کوم، نو بیا ما قریبانو سره فیملی سره دا یو رنګ درخواست وکړ چې موږ په تعلیم کې زل کار کوم غواړم، د دوی مرسته را سره ول، نو چې ما یو پل بنیادی تعلیم اٹینڈ کی دا پروموٹنگ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اینڈ ریسورسز لنک، نو دا موږ رجسٹرڈ کړل او بیا موږ دی کمپیوٹر ماڈرن ڈپلوماز سرٹیفیکیٹ او دی بلوچستان یونیورسٹی الحاق سرم بیچلر آف کمپیوٹر سائنسز اول ٹائم پر کوټه کې موږ دا پروګرام شروع کړو. دا پروګرامونه بیا موږ سره ایکسپینډ کړو تر نور په دې کې پروګرامونه شامل کړو، کوم کې چې بیچلر آف بزنس اډمنستریشن بیچلر آف بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈگری یعنی موږ ورکولې، او بیا موږ ډیپلوما پروګرام لکه ایڈوانس ډیپلوما ان آئی ٹی او انگلش لینگویج پروګرام باندې کار شروع کړو.
نو پر با یواز په بلوچستان کې کار کو کنه دا نور صوبو لپاره هم وو
بنیادی مقاصد کی یو مقصد دا و چې موږ به د کوټې نه شروعات کوو او بیا به بلوچستان په نورو ضلعو کې به د دې برانچونه خلاصو. دا هم د مقاصد یو حصہ ولا چې په 2010 کې به موږ پل یونیورسټي جوړو، خو حالات سره لږ سره هغه رنګ نه سو څنګه چې د دې منصوبه بندي شوی ولا. په 2000 کې بیا زه د سټیرینګ کمیټې ممبر وم ګورنمنت سره، د بلوچستان حکومت سره، او د کوم چې دغه ټایم خلق په وفاقي او په صوبایي وزارت کې وو هغه سره د بلوچستان آی ټی یونیورسټي بنیاد کې خود نو زه مو پرایویټ سیکټر دغه یو ممبر وم. هغه یونیورسټي وس ماشاءالله کار کوي او پل چې دا وسم دوه کیمپسز په کوټه کې دي، خو اراده لري چې په پشین، گوادر، ژوب، لورلای او خوزدار دارنګ نور سیمو په اضلاع کې با خپل برانچونو په مستقبل کې دې اراده سته.
خجی د تعلیم نگران وزیرم تاسو پاتې شوی، نو دا په کومه موده کې و؟
کوټه کې په بلوچستان یونیورسټي کې او د سټیټ بینک آف پاکستان کې او دارنګ نور غټ انسټیټیوشنز کې ما لیکچرز ورکول تعلیم دی حوالے نه، او دغه درد مر سره و چې تعلیم په بلوچستان کې بهتر خواته څنګه تلای شي. د الله تعالی فضل و چې موږ د نگران حکومت کې ما ته د تعلیم او د ساينس انفارمیشن ټیکنالوژي شوبې ما سره والے، او په دې کې موږ دا کوشش وکړو چې یو د راتلونکو حکومت لپاره یو داسې طریقه کار ورته تیار کړو چې بیا دوی په هغه روډ میپ باندې کار وکړي، او دا تعلیم چې د بلوچستان خاص طور پر کوم د هغه سره د وګورو چې کی پی خیبر پختونخوا کې ایون په پنجاب کې چې تعلیم څنګه ترلاسه کوي خلک، د دې چې یو سخت ضرورت ده چې د تعلیم کوم اساتذه دي او کوم هلته سهولتونه دي پاغه باندې ډېر ایمانداری سره او په ډېر سخت مهنت سره کار کوونکو ډېر شدید ضرورت ده.
په بلوچستان کې خلجی صاحب د تعلیم ډېر بد صورتحال دی. د ځینې رپورټونو تر مخه دا سیم ویل کېږي چې 80% ماشومان د سکولونو بهر دي، نو ستاسو په خیال دا شمیره واقعي دومره ده؟
زه تاسو ته متفق یم په دې خبره باندې چې کوم دی بین الاقوامي او کوم چې د علاقائی سروے سویدا او کوم چې خلق رپورٹس وای بلوچستان کې تعلیم دی پسماندگی او د ډېر زیات تکلیفات مخامخ ده. د دې وجوهات ډېر دي، خو په لک مختصر وخت کې موږ ډېر شان وتا په تفصیل کې خبر نه شو کوي.
کته سره غټ غټ وجوهات وای، مهم وجوهات دې څه دي؟
وجوهات دې دي کې یو خو وجه دا چې تعلیم شاید موږ اولین په ترجیحات کې نه ده شامل شوی. په ډېر وختونه که موږ سو لاړ سو درس کاله مخ کې د کوټي او د بلوچستان چې کوم تعلیم معیار او هغه ډېر بهتره وو، خو بدقسمتي دا ده چې تعلیم شاید موږ په ترجیحات کې ډېر شاته پاتې سو. په هغه کې یو وجوهات خو دی اساتذه کرام دغه کمزوریا نه دي. بیا چې کوم محکمه ده د تعلیم محکمه چې ده هلته ما په خیال یو خو وجه چې ده ډېر سیاست نظر سبي ده او خلکو تعلیم ته معیار باندې ترجیح نه دا ورکړي، خو په سیاسي د دوی مفادات دي د هغه وجه نه تعلیم د ډېر سخت تاوان رسېدلی ده.
تاسو خبره وکړه چې اکثر سیاسي مفاداتو ته زیات قتل کیږي. په بلوچستان کې اکثره ګوندونه دا داوی کوي چې د سیمې پرمختیا لپاره به کار کوي، خو چې کله حکومتونو ته راشي د تعلیم هغه شرح هم هر کال هغه سراسي کې څه بهتري نه راځي. نو ستاسو په خیال باندې ولې د سیاسي ګوندونه مخلص نه دي؟ که آیا هلته داسې نور قوتونه دي چې هغې نه غواړي چې دا صوبه پرمختګ وکړي؟
انیسا خور که زه تا ته یو مثال درکم، نو تا ته به د ګرد مسائل جواب په آسانی تا ته په دې موته دا خبره کې به تا ته جواب ملاو سی. که ته یو سړی ته د کوم هنر لري، د کوم چې څه تعلیم کړی ده او ته چې هغه د ذمہداری ورکوې، نو دی به هغه قابلیت هم لري، تجربه هم لري. مثال کې طور باندې ته یو سړی ته یو انسان چې کوم قابلیت کړی، انجینئرنګ یې کړی، ډیګری اخیستی سیول انجینئرنګ کې، نو دی کنسټرکشن کار کې سر خلاصیږي. نو ته که یو هغه سړی ته وایې چې ته کنسٹرکشن پر ځای باندې دلار سی د جاز پایلټ جوړ سی، نو د هغه شي کې نو د مهارت سره نو تجربه سره. بدقسمتي دار حالت مخ سیاست کې هغه خلق په ذمہ دار یو فرایز دي، هغه باندې دار خلق تعین سو یا راوستل سو کوم چې نو تجربه لرل نه په هغه کې مهارت لار او نه شاید په هغه کې دوی د منزل یو تعین کولای سو. دغه وجه نه دا تکلیفات اور دا کوم د مشکلات دی په تعلیم کې دغه ورځ په ورځ زیاتېدل کمیدر نه کې راتل او نن هم کوم خ خلک چې کوم دی تعلیم یا په صحت یا دارنګ په نورو شوبو کې کوم چې دی خپل دی شوبې ماهر دی او تجربه کار دی، که هغه خلک موږ تعین نه کوو په کوم پوسټو باندې یا منیسټری لیول باندې یا په نور سینیئر ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ کی، نو بیا به ما ته نه ښکاري چې په نږدې مستقبل کې به بهتره نتایج مخامخ کیږو.
تاسو ردی نه مخکې یو دا خبره مکړله چې استادان هم یو قسمه ذمہ وار دي چې دغه سیمو دا ځوانان مخکې نه ځي یا د ماشومان مخکې هغه پرمختګ ونه کی، نو استادانو نه ستاسو مقصد څه؟ چې آیا د سکولونو استادان چې دي هغه پوره تعلیم نه لري یا هغه ته روزنه نه ورکول کیږي؟
زه به تاسو سره یو څه ادارنګ حقایق به سره
شریکم.
تاسو به په دې باندې حیران اوسئ چې په بلوچستان کې دا ټایم تر 50,000 پورې اساتذه کرام په ګورنمنت یا حکومت په سطح باندې دوی ته روزګار د استاد په پیشه کې، خو په دې کې بدقسمتي شاید دا ده لکه څنګه چې موږ دین د موږ ایمان او موږ ته دا خپل معاشره وایي چې د هر کار اعمال موږ سکو دغه سزا او جزای، تر څو چې موږ هغه خپل کار چې کوو دغه باندې څوک چیک او بیلنس نه وساتي، دغه چې څوک اکاونټیبلټی نه وکړي، نو بیا هیڅ کوم د کار هغه سزا جزا چې تر څو نه وي، نو خلک بیا خپل چې کوم کارکردګي ده هغه ډېر متاثره کیږي. نو که معاشره کې کوم استاد ډېر ښه کار کوي هغه د دې مستحق ده چې دغه یو رنګه رهنمایي وسي، دغه د کار چې دا هغه ته شاباشي ملاو سي او هغه ته اوارډ ملاو سي، او که ښه کار نه کوي باید هغه ته دغه سزا ملاو سي. خو بدقسمتي دا ده چې موږ په بلوچستان کې د 50,000 نه زیات خالي چې کوم موږ ګوست ټیچر ورته وایو کوم چې تنخواه اخلي خو درکه نه ده، او دغه رنګه خو چې بیا د حکومت سطح باندې چې کوم خلک کار نه کوي دغه سزا جزام ډیره ضروری ده.
ستاسو د اندازې مطابق به په بلوچستان کې څومره سکولونه وي؟
په بلوچستان کې دغه یو بل فکر دارنګ ده چې ټوټل سکولانو تعداد به تقریبا تر 15,000 به سکولان پورا بلوچستان کی ایگزیکٹ ڈیٹا اس ڈاٹا ماتا مخا مخنا دا کو زیادہ تر سکولان چی دی پرائمری دی او دی پرائمری ٹوٹل چکم طالب علمان بلوچستان کی سبق وائی دا تقریبا نلکا کم و زیادتی دی پرائمری سکول چکم طالب علمان دی میڈل سکول تا یا ہائی سکول تا دا ڈراپ دا دا چی کم سکولان پاتی کی تر میڈل سکولا دا دے تا پا دے کی اویا دو اویا فیصد طالب علمان چی دا غیب اسکول پریگ دی پرائمری اسکول کی او دا ٹوٹل دا کم تمام تعداد دی یو اندازے نا دا نلک طالب علمانو کی پا پرائمری اسکول کی او بیا یا فیصد چی دی اغا بیا میڈل اسکول پوری نسی تلائی ولی آتا دی میڈل اسکول و ہائی اسکول بیا نور کمی رازی
پا بلوچستان کے دا تعلیم او بیا دا غصی دا ماشومانو دا خوندی توب لپارا کم قوانین شتا دا نور صوبو پا نسبت دا قوانین کافی دی کنا
تحریری باندی خو قوانین ستا صحادہ پوری خو اغم چدا نظر ثانی غواڑی خو عمل درآمد ډیر ضروری ده.
په پاکستان کې تکنیکی تعلیم چکم دی دغه صورتحال څنګه دی؟ تاسو وینئ چې حکومت دې طرف ته پام کوي کنا زیات پام دې نور تعلیم طرف ته دی؟
په نور پاکستان په حوالے خو کار کیږي لکه ون یو چې د مکسر اداره کار کوي نیفټیک ورته وایي نیشنل ووکیشنل ټریننګ ټیکنیکل ټریننګ ډپارټمنټ ده دا چیز دی فیڈرل حکومت سرپرستی کی پورا پاکستان کی ہر غٹ خارو کی او پر ضلع کی کار کئی خلق تا مہارت طور کی پر بلوچستان کی دوی کار شروع کرے دا کار کئی خو دی اغا افادیت سی دا سی غچ کم بیا اغا تا عملی جامع ور کئی چی خلق اغا شپگ میں سی یا ڈپلوما ہو کی دغا با دیغا با پر عملی جامع بسنگ ور کئی پر زون کی دغه روزگار دی پاره دغه طالب علم ته هغه څومره فائدہ مند بهي دغه تعلیم چې دوی کوي دغه دی پاره کار مزید ضرورت تا خاص طور چې موږ ګورو چې د گوادر په بلوچستان کې د چاینا او پاکستان چې کوم اکنامیک کوریډور یو غټ ډیولپمنٹ کار شروع شوی دا نو دلته به ډیر مقامی خلکو د روزگار مواقع تا خو دې دی پاره بیا تعلیم نا منصوبہ بندی کونگ او بیا ٹیکنیکل تعلیم او بیا لکا انگلش او چائنیز زبو کی تعلیم ور کونگ کمپیوٹر تعلیم ور کونگ دی پرم ډیر زیات کار کونگ سخت ضرورت تا حکومت پا سطح بندی سکار شروع سا ویدا خو ډیر زیات پر امید نه ده.
خجی د تاسو په برتانیا کې هم زدکړی کړی دی په پاکستان کې ما هم زدکړی کړی دی نو تعلیمی نظام چې د پاکستان کوم دی هغه نه تاسو مطمئن یې او کنه دا چې کوم لکه زمونږ طریقې دا یو قسم کتابونه یادول او دا غټ غټ وته کتابونه په یو کلاس کې او غبیا یادول وی بیا امتحان ورکول وی په بهر ملکونو کې کتا سو ګوره طریقې کار لګ بدل دی نو تاسو دغه سیستم نه مطمئن یې پاکستان کې چې کوم کارول کیږي؟
یو دام دماغ یو بدقسمتی دا چې موږ تعلیم ته بیا زو هغه خبره کوم چې ترجم نه دا ورکړي موږ خو خپل کوم چې لوازمات دي موږ گاڑی چلو موبایل اخلو د کور چې نور ضروری ساز و سامان دا هغه کوشش کو چې نوی نه نوی واخلو او بهترین جدید په ګرانه قیمت باندې واخلو خو د تعلیم چې کوم د کورونو طریقې دي هغه په دنیا کې جدید سوي دي موږ تر اوسه ډېر پسماندہ طریقې کار باندې تعلیم ورکو موږ تر اوسه هغه زبانی چې کوم شی په یادښت باندې کیږي هغه ته زور ورکو لیکن نن سبا وخت د تعلیم چې لکه په ډېر ترقی یافته ملکو کې د نړیانو کې دا چې یو بچی شي وړکی شي هغه به سوچ کوي خپل د سوچ فطری سوچ مطابق به د یو شی تخلیقي او پاک مهارت اخلي او ډیر وخت د کریټیویټی چې ورته وایو چې انسان خپل د خپل سوچ مطابق څنګه بهتر زده کونه کوي سي او اساتذې کرام چې کوم د معلم دي یا ټیچران دي هغه په دې کې د غو خپل کوم چې طریقې کار د چدي په تعلیم تدریس څنګه ور کوي د غو تربیت ډیر ضروری ده نو خود موږ په سکولانو کې چې کوم صرف دانه چې د موږ کتابونه یا کریکولم چې دا یا د مقصله بس دا هغه ډیر زوړ د جدید طریقې خواته راوستنګ ده خو چې کوم اساتذې کرام دي یا کوم چې ماهر تعلیم دي دغه تربیت هم توجه غواړي او په هغه کې بهتري راوستنګ غواړي تعلیم ورکوم چې کوم طریقې کار په دې ملکو کې موږ برتانه کې موږ کتلی دا موږ کوشش دا کوو چې یو طالب علم چی هغه ډیر زده کړه په دې بنیاد باندې وکړي چې د خپل غور او فکر وکړي. دا صرف نه چې زه څه ورته د هغه زده کړي په هغه یقین وکړي، خو ډیر غور او فکر کوم چې موږ دینه مقتدا وایي چې تاسو غور او فکر کوئ. او په معاشره په ترقی کې هغه وخت خلک کامیاب راتلی دي چې دوی بهتر غور کوي، فکر کوي، او بیا خپل کوم مهارت یا قابلیت هغه ترلاسه کوي.
ډاکټر صاحب، زیاتره پښتانه ځوانان دا وایي چې هغې ته موقع نه ملاویږي او چې په خپل ژوند کې مخکې لاړ شي، پرمختګ وکړي. تاسو دې خبرې سره اتفاق کوئ او کنه؟
انیسا دارنګ ده چې ما ډېر الکان هم پېژنم، خو جنکۍ هم پېژنم چې دی کوټی رنګه او دی کوټی نم چې دی بلوچستان نوري ضلع دي لکه تربت ده، پشین ده او لورالای ده، د دغه سیمو نوم خلک راوتلي دي بار ملکو تم تللي. بډېر قابل او په ډېر ښه پوزیشن کې دا ټایم په پاکستان کې هم کارونه کوي، په اسلام آباد کې، لاهور کې، او په پاکستان بار ته په یورپ اور امریکا کې هم دي. په دې کې ډاکټران هم دي، انجینئر هم دي. مواقع الله تعالی ورکړي انسان ته، خو محنت شرط ده. محنت چې دا یو انسان مستقل مزاجي دا ډېر ضروری ده. ډېرې زیاتې مواقع موږ سره نشته، موږ خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ. یو عام سړي دپاره یو خو د سرپرستی نشته، او بل دویمه مسله دا ده چې موږ طالب علمانو ته رهنمایی ورکوونګ والا څوک نشته چې دا ورته وایي د سکول په لیول باندې چې دوی کوم ټایم میټرک امتحان ورکوي او بیا کالج ته راځي چې دوی اصل کې ژوند کې څه اصلونګ غواړي او په کوم شعبه کې دوی کامیابی کوي او چېرته خپل د ژوند منزل متعین کوي، په کوم لار کې دوی به کامیاب کېدای شي. نو هر سړی ډاکټر نه جوړیږي، هر سړی انجینئر نه جوړیږي، همدغه رنګ هر سړی آرټسټ نه جوړیږي. خو ته چې موږ بچان دومره خپل رنمایي وکړو چې په هر فیلډ کې وي چې کوم کې دوی دلچسپي ده او په هغه کې مهارت واخلي، نو بیا د دنیا یو مشکل هم دوی مخته درېدی او دوی به خپل کامیابی ترلاسه کوي انشاءالله.
خلجي صاحب، ترګرې د پښتون قوم ته پاره بڼه باندې زیان رسولې ده، او تاسو په برتانیا کې یا دغه نورو هیوادونو ته ورسې او هلته بیا لیکچرې ورکوئ، د خلکو رویه تاسو سره څنګه وي؟ آیا هغې تاسو ته هغه سي په یو نظر ګوري چې لکه پښتون ته څنګه د خلک چې وایي چې دا پر امن نه دی، او تاسو سره د خلکو رویه څنګه؟
ډېر مشکور یم چې تاسو ډېر ښه دا سوال وکړم. نه، برتانیا نه علاوه د ډبلن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي آیرلینډ ته ځم، ارش پګ میاسې باز عمان مسکه ته ځم، بیا دغه رنګه ګیانا، ساوت امریکا ته، او نور چیرې چې ما کانفرنس دي. خو ما چې چیرې تللی یم، د الله تعالی ډېر فضل ده، خلک ډېر زیات عزت کوي، او چې زه پورته یم چې زه پښتون یم، او پښتانه چې دي هغه ډېر امن پسند خلک دي، او دا کوم چې مشکلات سره موږ مخامخ یو، به څه قوم، به څه د قوم مقتول او پاکستان چې کوم مشکلات سره مخامخ ده، په دې کې د عام سړی هیڅ په دې کې نه دلچسپي سره نه په دې سره سروکار لري. خدا چې کوم شیان کیږي د دې نه ټول نه زیات تکلیفات موږ پښتنو ته رسیږي. دا د نړۍ دواړه خواته چې په پاکستان کې دي، افغانستان په سیمو کې چې پښتانه دي، ما خیال ته دنیا کې ټول نه زیات تکلیفات د موږ قوم ته دا ټایم رسیږي. او زه چې چیرې ما خبره سوې ده، خلکو نه صرف دا چې دا ډېر په ښه طریقه عزت سره خبره کړې ده، خو د دې شي هم احساس کړی ده چې واقعي عام سړی د دې تکلیفاتو سره او پښتون قوم د تکلیفات نه ډېر سخت مخامخ ده دا ټایم.
ډاکټر صاحب، تاسو چې دې مقام ته رسیدلی یې، ظاهره خبره را تاسو هم دغه پښتني سیمې نه تللی یې، کوم مشکلات وو تاسو ته په خپل ژوند کې؟
انفرادي تور باندې او اجتماعي تور باندې دواړه مشکلات دي. انفرادي تور باندې خو څنګه چې ما مخکې خبره وکړه، د موږ یو ځوان ته د صحیح رهنمایي نه کیږي، نو زه به نه پوهېدم چې ما د پاره کوم شی به بهتره وي، زه چا نه مشوره واخلم، چا سره په دې موضوع باندې خبره وکړم چې یو بهتره مستقبل لپاره خپل د منزل تعین څنګه کوي. سم انفرادي تور باندې موږ ډېر تنا پات شو، موږ داسې ادارې نه لرو، دارنګه تنظیمونه نه لرو چې موږ ځوانان لاړ سي او د بهتره مستقبل تعین کوي سي، مشوره اخیستی سي، او په ډېرو خبرو باندې بیس کوي سي، او دارنګه مواقع موږ باید چې خپل ځوانانو ته ورکو. اجتماعي تور باندې د موږ معاشره کې ټول نه لوی تکلیف دی. خبره تر اوسه دغه ده چې موږ قبایلي سیستم کې اوسو، خو تبدیلی نه غواړو، بهتري راوستنګ نه غواړو. که یو څوک د دې زین سره راضي چې یو شی بدل کی او بهتري خواته راوړي، نو هغه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ دي. د دې اجتماعي کوم مشکلات دي، موجه دغه ده چې موږ سره ښه ادارې نشته، تنظیمونه نشته، چیرې چې موږ کینو او په ډېر غور فکر باندې د خپل دی بچانو مستقبل او دی حال ماضی تحقیق دا او بهتری راوړم کوم کوم طریقه کاری کوم چې په طریقه افته دنیا کې کیږي دا برتانیا ماضی نه د دوی سبق واخست حال کې دوی مهنت وکړي هر کوم د غرنګ کوي او د مستقبل لپاره بهتر منصوبه بندي کوم ضرورت دی خدا شي د موږ سره کمی ده ما به دا ذاتی تور باندې کوته چې زه چانه چیرې لاړ سم چې یو تنظیمي یو اداره ای چې د ما ته رهنمایي راسي راکی ترلاسه کما او چا سره یو مشوره واخلم او څوک دا رنګي چې هغه قابل ای خپل فیلڈ ورته وای یا شعبہ ورته وای او پغه پیشه کې د ماته رهنمایي کوي سي د دې شي ضرورت تا موږ سره تحقیق ضرورت تربیت او تعلیم
ډاکټر سپ تاسو ته ډېرې جایزې هم ملاو شوې دي نو دا درته چا لخه اړه ملاو شوې دي
ما ته زه چې کوم ته ایم بی اے کوله نو هغه ټایم زه د سټاف سټوډنټ پینل د ریپرزینټیټیو جوړ سوی وم او بیا ماته چې دا ما ایم بی اے وی ڈسٹنکشن کړی ولا نو ماته اوارڈ ملاو سو ریسرچ دوران ما پی ایچ ڈی کولا نو په واشنگټن ڈی سی یونیورسٹی کې ماته د ما په زو ما اوس ما چې سپروایزر ډاکټر سٹیفن رابرټ مخ ته د ما پیپر ته چې دا بیسټ اوارڈ دی کال ملاو سو او بیا په کنفیڈ یونیورسٹی کې یو اوارڈ ماته راک دلته دی انگلینڈ اوپن یونیورسٹی دا فور انوویشن گروتھ ورته وای نو دوی ماته چې کوم ریسرچ ما کړیو چې دا صنعت او د تعلیم په مشترکه یو مشترکه تورتوای پل څنګه جوړېدای شي یا تعلیم او د کاروبار په منځ کې یو بهتره تعلق څنګه پیدا کېدای شي په هغه باندې ماته اوارډ ملاو شوی او دغه رنګ په هانګ کانګ یونیورسيټي کې او په اسپین مډریډ کې کوم ما کار کړی په هغه باندې ماته اپریشیشن اوارډز ملاو شوی دی
په نورو هیوادونو کې تاسو لیکچرې ورکوئ نو زیاتره تاسو د لیکچرو موضوع څه وي
زما تحقیق چې دا پی ایچ ڈی چې دا هغه ته نالج منیجمنت موږ وایو ماډرن منیجمنت ساينسز کې خو دا ډپارټمنټ چې کوم زه لیډ کوم هغه پروجیکټ اینڈ آپریشن منیجمنٹ ده نو زما زیاده تر کوم خبرې یا زما موضوع هغه دی بزنس او دی منیجمنٹ سره د کمپیوټر ټیکنالوژي ورته وای یا کوم ګورته وای انفارمیشن ټیکنالوژي دغه نمرست اخستنګ او په منیجمنٹ کې بهتري راوړنګ او کوم چې افرادی قوت په هر کاروبار کې د دنیا په هر ملک کې او په هر معاشره کې افرادی قوت ډېر اهم کردار ادا کوي نو افرادی قوت د لپاره بیا نن سبا موږ چونکې په دغه رنګ وخت کې پاتېږو چې ټیکنالوژي ماډرن ټیکنالوژي چې د کمیونیکیشن او انفارمیشن ټیکنالوژي دغه نه د ستر اخیستنګ هغه نه دارنګه फायदा اخیستنګ چې موږ افرادی قوت بهتر کار په لږ وخت کې او په ډېر کم قیمت کې معیاري کار څنګه کوي سي په دې باندې زیات لیکچر او د ما موضوع دی هغه دی ورک شاپ او کوم چې سیمینار وکوم
تاسو نه یو بل داتا پوس کوم خلجی سه د پښتنو شاته پاتې کېدو کې آیا دا کوم په خپل ذمہ وار دی معاشره ذمہ وار ده حکومت یې ذمہ وار دی او ریاست
ما په خل دا ګرد دا ټول شان چې تاسو نومونه واخل دا ګرد هغه ضروری فیکٹر دی معاشره سیاست دا تہذیب تہوار سماج چمگ ورتوایو دا گرد دماغ شان پر دے لازم و ملزم دی خو معاشرہ کی ترقی آغا وقت راضی شعور راضی شعور آغا وقت راضی تعلیم راضی او تعلیم آغا وقت راضی چالتا خلق تبدیلی غواڑی او بہتری غواڑی نو اس کا یو سڑائی ماڈرن مینجمنٹ کی یا په میډیکل ساينسز کې یا ایون د دین په شوبه کې ریسرچ کوي یا تحقیق کوي مثال په توګه په اسلامک بینکینګ کې کوي نو هغه لپاره تحقیق کوم ډېر ضروری ده شاید موږ خپل په ماضي خو ډېر فخر کوو پښتانه حال هم صحیح نه ده چې حال صحیح نه ده نو مستقبل به هم ډېر ښه نه وي خو تحقیق ډېر ضروری ده تر څو موږ خپل ماضي ده هغه باندې کوم خالی فخر کوو نو موږ مخته نه سوتلای موږ باید خپل حال باندې سوچ وکړو بهتري راوړو او بهتري هغه وخت راتلای چې موږ تعلیم تربیت او تحقیق دا هغه درې شیان دي کوم د معاشره ډېر مخته تلای شي نو دا ګرځا په دې کې موږ مذهب د موږ معاشره د موږ سیاست دا ټول کوم د موږ رهنمایي کوي خلک دا باید په دې خبره متفق شي چې ځوانانو لپاره د زمګ مرمنو دی پاره یو خاصه مستقبل هغه وخت راتلی سي چې موږ تعلیم تربیت او تحقیق باندې خو منظمه تنظیمونه جوړ کو او په دې باندې کار وکړو او د دې سرپرستی مو او د دې معاونت مو کو.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. او کدا سي کوم تپوس یا خبره ما نه پاتې او تاسو کول غواړئ نو ضرور را سره شریکول شي.
بس زه تاسو مشکور یم چې تاسو ډیر د کوم خدمت دی پاره او د معاشرے دی شعور دی پارا خدمات ورکوی تاسو تاسو ٹیم زم شکریہ ادا کوم او امید لرم چې ان شاء الله د موږ ځوانان په قابلیت کې څه نه کم نه دی او صرف همت غواړي او رهنمایي غواړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راکو، خپل خیال ساتي، خوشاله اوسه. او ریدونکو په مشال مرکه خبرونه کې را سره ډاکټر نصر الله خان خلجی ملماو. هم دې سره تاسو نه اجازه غواړو ل مشال ریډیو سره اوسه.
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.